ستړي مشي دا مشال ریډیو دے د پینزو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر بشیر غواخ او اسحاق اميري نیکی هلي او سلامونه و منئ د کاوی د امام اغه سرګندونی چې وای وسوال اسلام د خپل ګټو لپاره کاروي د دې خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي خو له هر سمخ کې خبرونه د بشیر غواخ نه
نمړی د خبرونو سرټکی د کابه امام وای اسلام باید د ترګری لپاره ونه کاریږي پاکستان د جاسوسۍ په تور یو هندي وګړي ته د مرګ سزا اورولې ده کابل کې د افغان امریکایي پوهنتون مشر له پاکستان غوښتي چې د طالبانو سره بندي دوه استادانو راخوشې کولو کې د مرسته وکړي د خبرونو تفصیل د کابه امام پاکستان ته د خپل سفر په محل نن په لاهور کې وی غونډې ته ویل چې د اسلام له نامه دی د ترهګرۍ لپاره ګټنه اخیستل کیږي شیخ صالح بن محمد بن ابراهیم تیروز نوخار کې هم د جمعیت علما اسلام فی په یو غونډه کې ورته خبرې کړې وې هغه ویل
الذين يقومون بالارهاب وينسبون ذلك للاسلام
نن ډیر خلک د خپل تشریحات د لاري ترګری او ګډوډي خورول واړي او دا ټول هرڅه د اسلام سره تړي اسلام د هر رقم تعصب او کرکینه پاک دی په اسلام کې د خلکو املاکو ته نقصان رسول او د خلکو وجنه هیڅ ځای نه لري چاودنی کول یا تخریبکاری کول یا ولس او املاکو ته نقصان رسول په اسلام کې نشته
پام دی حال کې د افغانستان د علماء او شورا بیان مولای محمد قاسم حلیمی نن مشال ریډیو سره خبر کې د نوخار په غونډه کې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن سرګندونی غندلی دی هغه ویل و ترڅو چې افغانستان کې بهرنی ځواکونه وي تر هغه به سولر نه شي حلیمی ویل کې د طالبانو جنگ د بهرنیو ځواکونو پر ضد وي نو اوس خو تر ډیره حده پورې بهرنی ځواکونه وتلي دي نو ولې جنگ نه ختمیږي د پاکستان یو پوځي عدالت د کولبوشن یادو په نامه هندي وګړي ته د جاسوسۍ په تور کې د مرګ سزا ورولې ده د پاکستان پوځ عامه اړیکو څانګې نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه د یادو د مرګ سزا تایید کړې ده یادو په 2018 کال کې بلوچستان کې نیول شوی و تر اوسه په دې اړه هندوستان څخه خبرګون نه دی ښودلی په کورمه کې پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي که څوک ورسره د مشکوکو فعالیتونو او کسانو په اړه معلومات شریک کړي نو انعام به ورکړي مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علی خان مشال ریډیو ته وویل چې دې لړکی خلکو مرسته غواړي
ټیرریس آیډنټیفیکیشن کوي یا هغه کې مدد کوي د سرکار نه اوس به 2 لک روپۍ انعام کم چې د سویسایډ بمبر متعلق اطلاع یا هغه کې اسسټنس ورکوي هغه لپاره 10 لک
د کورمې په پړچینار کې 13 میاشتې یو برید کې تر 100 ډیر کسان وژل شوي وو د 500 په خوښه کې زخمیان وو په کوټه کې د ځوانانو ډاکټرانو تنظیم چارواکو پرون په یو خبري غونډه کې ویل صوبایي حکومت تیر کال اعلان کړی و چې 900 ډاکټران به په کار ګماري خو دا وعده نه ده پوره شوې د یادې ټولنې مشر ډاکټر حافظ مندوخیل وایي حکومت باید ښځینه او نارینه ډاکټرانو ته کارونو برابرولو کې سستي ونه کړي حکومت د دې غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي په مومند ایجنسی کې پولیټیکل انتظامی په میچنۍ او بهایي کورنو کې خلکو ته حکم کړی چې دا ځل دې جوار نه کړي دا حکم د ممکنه وسلوالو د بریدونو مخنیوي لپاره شوی دی خو قومي مشران وایي په دې اړه به چارواکو سره خبرې کوي چې ځکه چې زراعت د خلکو د آمدن یوازنۍ لار ده او پکار ده چې دغه بنده نه شي کابل کې د افغان امریکایي پوهنتون سرپرست مشر پر افغان حکومت او په ځانګړي ډول پاکستان غږ کړی چې د دغه پوهنتون دوه تختول شوو استادانو د راخوشي کولو لپاره د عملي ګامونه والي ډیوډ سیډنی نن ازادي رادیو ته ویلي تر دې دمه د تختول شوو استادانو د ساتنې د ځای په اړه کره معلومات نشته دا دوه استادان تیر کال تختول شوي وو پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو طالبانو په یو ویډیو کې د دغه استادانو د ښودلو سره دا تایید کړی وه چې دا یو امریکایي او بل استرالیوي استاد د دوی سره په ولکه کې دي د افغانستان میدان وردګ ولایت ولی دفتر په نه خبر پانه کې وایي چې دغلته پرون مازګر په ډرون برید کې د طالبانو یو مهم قماندان ملا بشیر د 15 ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی په خبر پانه کې زیاته شوی چې نوموړی د میدان ښار لپاره د طالبانو نظامی مشر و تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان د سوداګرۍ خونی چیمبر اف کامرس ویان سیمودین پسرلی وای پاکستان کې د افغان کاروبارانو سره بد رویه کیږي او غیر قانوني پیسې تی غوښتل کیږي. هغه نن ازادي رادیو سره مرکه کې ویل دي چې له پاکستان غواړي هغه اسانتیاوې افغان سوداګرو ته برابر کړي چې پاکستانی تجاران یې په افغانستان کې لري. خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. نن د سومالیا په سر ښار موګادیشو کې یو بمی چاودنه کې یو حکومتي چارواکی وژل شوی دی. د چارواکو په خبره بم دغه چارواکی په موټر پسې نښلول شوی و. په یو بل برید کې یو وسلوال د پوځیانو یو کم تنن ووت او په ځان پورې تړلو چاودیدونکو موادو تر چولو مخکې پر پوځیانو ډزې پیل کړې. تر اوسه د دې مرګ ژوبلي په اړه څه کره معلومات نشته. د روس اپوزیشن مشر الکسی ناوالنی یو نږدې سلاکار ویلي چې نوموړی له 15 ورځو زندان تیرولو وروسته خوشې شوی دی. هغه ته په مسکو کې د درغلې ضد مظاهره کولو له وجې دا سزا اورول شوی وه. تمه وه چې نوموړی به د اپریل په 10 تاریخ خوشې شي. خبریالانو له جیله د هغه د راوتلو انتظار کوو چې سلاکار یې لیونی وولکوف نن وویل چې ناوالنی له یو بل جیله خوشې شوی. روسی چارواکی وای دا اونۍ مسکو ته د امریکای بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن سفر کې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه سره نه ګوري. د روسیې ولسمشر ویاند دیمیتری پیسکوف نن خبرولان ته وویل چې تر اوسه د داسې څه ملاقات پلان نشته. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به له اسلام آباد زموږ همکار رفت انجم تاسو د موسم حال او د پیسو به وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ خرڅېږي. یو یورو په 1.2 روپۍ او په 1.2.50 روپۍ. یو پاؤنڈ په 1.50 روپۍ او په 1.10 روپۍ. یو ریال په 23.23 روپۍ اخیستل کیږي او په 23.28 روپۍ خرڅېږي. یو درهم په 23.90 روپۍ او په 23.95 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 ساعتونو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم خشک او ګرم وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم 12 وي. په بنو کې یو کم 10 او 10 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 سانتي ګریډ او کم نه کم 6 وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار بشیر ګواخ او د موسم حال او کرنټو بایمو د رفت انجم ناوړی دي. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د کابی امام وای وسلوال اسلام د خپل ګټو د فار کاروي.
الذين يقومون بالارهاب والتخريب وينسبون ذلك للاسلام.
او د مومندو قبایلی سیمې ولس وایي چې حکومت د دوی ته د جوارو د کر اجازه ورکړي.
دا غریب خلک دی نو یو څه ګټه نه دا وخت بل دا خپل ول خلک معلومې دي دا غیدي هغه لپاره به خامخا حکومت ته دا ریکوست کوو چې خیر که تاسو سره دا غالي کوم تاسو ته پرابلم نه دا غره موږ نه کړو.
په بلوچستان کې ځوانان ډاکټران د حکومت نه دا غوښتنه کوي.
قبائلی
سیمے افغانستان او نڑائی مهم په پام کې دا د مشال تر څنګه سي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نیخ پنی غوړی. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شي. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه غړی په غړی خبر شي نو موږ سره په فیسبوک او ټوئیټر ملګری شي. مشال ریډیو مو پته ده. ورو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورو. د خانقاهبه امام د پاکستان په درې ورځني سفر کې په نوخار کې شوی د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې په سل کلنۍ کلیزه کې ګډون وکړو. دغلته ویلې دي په خپل وینا کې چې وسلوال اسلام د خپل ګټو لپاره کاروي. په دغه سرګندونو مبني زمونږ همکار غلام غوث دا راپور برابر کړی.
په دریم ورځ د جمعیت علماء اسلام پی اجتماع ته د وینا پر مهال د کابی امام شیخ صالح بن محمد بن ابراهیم وویل چې د ترګری وجه د ځینی خلکو لخوا د اسلام غلط تشریح دی، ځکه په حقیقت کې اسلام د هیڅ رقم تشدد او ګډوډي درس نه ورکوي.
الذين يقومون بالارهاب والتخريب وينسبون ذلك للاسلام.
نن ډیر خلک د خپلو تشریحاتو د لاري ترګری او ګډوډي خورول واړي او دا ټول هرڅه د اسلام سره تړي، خو اسلام د دې ټولو شیانو سره هیڅ تعلق نه لري. اسلام د هر رقم تعصب او کرکې نه پاک دی. په اسلام کې د خلکو املاکو ته نقصان رسول او د خلکو وجنه هیڅ ځای نه لري. چاودنی کول یا تخریبکاری کول یا ولس او املاکو ته نقصان رسول په اسلام کې نشته.
والتخریب وتدمیر الممتلکات وتخویف الناس ليس من الاسلام.
د کابی امام د مسلمانانو ترمنځ په اتفاق باندې زور راوړو او د پیرکپرستۍ نه په ډډه کولو ټینګار وکړو او وی ویل چې ټول مسلمانان به په ګډه د اسلام د مقدس ځایونو حفاظت کوي. یاد دی وی چې د جمعیت علماء اسلام پی په درې ورځنۍ اجتماع کې ټولو سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې شوې وه، خو پاکستان تحریک انصاف او جمعیت علماء اسلام سین ته دعوت نه و ورکړې شوې او نه د هغوی کوم مشران د کعبې د امام د دې څرګندونو په وخت موجود و. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خپرونې په دې برخه کې ورځو کورمې قبایلي سیمې ته. په کورم قبایلي سیمه کې د پاړه چینار پیښې نه پس پولیټیکل انتظامیې له ځایي خلکو غوښتي دي چې په سیمه کې د ترهګریزه پیښو مخې په نیولو کې له دوی سره مرسته وکړي. چارواکي وایي په سیمه کې له خلکو تعاون او مرستې بغیر حکومت د ترهګرو مقابله هیڅکله نشي کولی. په دې اړه تفصیل د طارق ورغزی په دې راپور کې.
د براکور مې مرستيال پټیکل ایجنټ شاهد علي خان مشال رډيو ته ویل په دې وخت زموږ سیمه له نړیوال ترهګرو ډلو سره مخامخ ده، په کار ده چې موږ ټولې په ګډه مقابله وکړو. شاهد علي خان ویل په سیمه کې چې کمی امن کمیټیانې او پیرادري نظام دی، هغه یې فعال کړی دی چې په مشکوکو سرګرمیانو نظر وساتي، ځکه چې دا خطر شته چې هلته یو ځل بیا ترهګریزې پیښې وشي او عام خلک پنه خکړي.
لوکل امن کمیټی سی هغه موږ ایکټیویټ کړی دی چې تاسو په خپل علاقو کې ګوري دغه کې څوک داسې ناشنا کس راځي، داسې څوک غیر متعلقه کس راځي، د هغه انفارمیشن نیرست چیک پوسټ ورکوي چې موږ بیا د هغې مطابق کاروي.
په خپلو خبرو کې مرستیال پولیټیکل ایجنټ دا هم ویل چې که د چا معلومات د کمی یوې ممکنه ترهګریزې پیښې مخه په نستو کې مدد ورکړو نو حکومت به هغه کس ته انعام هم ورکوي.
مدد کوي د سرکار نه اوس ته 2,00,000 روپۍ انعام کم چې د سویسایډ بمبر متعلق اطلاع یا هغه کې اسسټنس ورکوي هغه لپاره 10,00,000 دی. داسې د خودکش وی وی آی ډی لپاره چې پہچان یا د هغې اطلاع چې د سرکار ته ورسول شي نو هغه 20,00,000 روپۍ انعام.
په پاړه چینار کې د شیعهګانو ځایي تنظیم د انجمن حسینیه مشر حاجی فقیر حسن مشال رډیو ته وایي موږ دا باور ورکوو چې د سیمې امنیت ټینګ په ساتلو کې به دوی د حکومت پوره پوره ملاتړ کوي. حاجی فقیر حسن وایي په شاوخوا کلو کې امن کمیټیانې او خلک دې ته چمتو کړي دي چې د خپلې علاقې امنیت وساتي، خو د پاړه چینار خاص سیکورټي هغه وخت پورې نشي ښه کېدی تر څو چې په ښار کې د ترهګرو نشاندهي لپاره په چیک پوستو له امنیتي ځواکونو سره مقامي خلک تعینات نشي.
گورنر صاحب بار بار اگر گور کمانڈر صاحب وہی تھا مودا ریکویسٹ ہو کر لو چی مو 20-25 کا سنگ تنخواہ چلے 20-25 کا سنگ دا بول گئی اور یہ بٹک میں دو دو کا سنگ سر آئی ان شاء اللہ دیدی بادو پہ خو سر باب کی رائش.
د کور مې سرخال په پړشنار کې د مارچ پر یو درشمې نیټې له ښځو امام باړې سره نږدې د موټر بامی چودنه شوې وه چې پکې سرکاري شمېرې تر مخه 20 عام وګړي مړه او 2 نور زخمیان شوي ول. د پیښې ذمواري تحریکې طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په خپل سر اخیستې وه. طارق ورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږی د کورمینا ورزو. مومندو قبایلی سیمې ته د مومندو قبایلی سیمې پولیټیکل انتظامی امر کړی چې د کوزه مومندو میچنۍ او بایی کورونو نه او خوشا کلو ولسته راتلونکي کې د جوارو کروندونه کړي. دغه مری پرون ماخام په جماعتونو کې په لاؤډ سپیکر اعلان کړي چې ګنې د دغه کلو لږ زیات یو زر کاروندګر دی جوار ونه کوي. نور تفصیل د شانواز ترګزی په دې راپور کې.
پولیټیکل انتظامیه محمود ایجنسی امر کړی چې د بای کورونو میچنۍ او خوشا کلیو کروندګر دی راتلونکي د جوارو کرونده ونه کړي. پرون ماښام د دغه کلو په جماعتونو کې د تحصیل یا کول کوزه محمود ایجنسی د چارواکو لخوا اعلان شوی چې راتلونکي کرونده د جوارو ده. نو انتظامی وینا کړي چې باید هیڅوک راتلونکي فصل ونه کړي. د بای کورونو اوسیدونکو ملک ممرز خان وایي چې هغه به د چارواکو سره ملاویږي او ورته به وایي چې جوار نه کرل د سیمې غریب ولس ته زیان رسوي. باید داسې فیصله ونه شي.
غریب خلے بینو یو سر روزگار سے نہیں رغشتا بل دا فکری وال خلے معلوم دی دا غیدی غیدی پر بخام خام حکومت تا دار خوش کو کہ خیر ہے کہ تاسو سرک دا غاری چکم تاسو تا پرابلم ہے دا غیر من نکرو او باقی دس دم دا حکومت لم نے بکاجی میرا بھائیو کہ جی دوسرا حکومت دے من عوام سر خصوصی دی تو کہ کہ چیتا اندا جوار او غنم دی
د مسل کورن میچنے وسیدن کے ملک عادل خان وای چی سی مڈیرا پسماندہ دا کاروبار نہ او بیا د پولیټیکل انتظامی داسې فیصله چې به کروندی بندیږي لا زیات مشکل جوړوي
او زمنګا د خلکو بل روزګار نشته بغیر د زمیندارای نه. نو که چیرې دا جوار داسې بند کړي شي یا نور داسې د سبزی کار بند کړي شي زمونږ خلک بس کوي اخر دا به کوم خوځي په تعلیم خو دغه سب حالات کې ډېره پسمنده علاقه لرو. نو زما په خیال کې جوار بندول دا له دې خبرو حل نه دي. په کار کې مشرانو سره ایتیاس کې یا تحصیلدار کې تینو په دې باندې خبر وو کی
د فاټا ان جی اوس کنسورشیم مشر زر علي خان پر دې داسې اعلان د انساني حقوقو ضد ګام بولي او وایي چې د ترهګرۍ ختمولو لپاره کروندې بندول د ولس سره زیاتې دي.
انٹرنیشنل کووننٹ آف سیول اینڈ پولیٹیکل رائٹس پدے کی یو این ہیومن رائٹس ڈکلریشن دے کہ اگر دا ٹول پاکستان دا آئین یو بنیاد دے رہے پیرامیٹرز کی آئین میں جوڑی گی تو نو کوئی وشتہ ما سدے دا خپل سیٹیزن سره نه کول پکار دا نه نیتان کول پکار
بل خو پولیٹیکل انتظامی چارواکی وای چې د جوارو د نه کرلو فیصله د ترهګری د مخنیوي لپاره کړي. خو دا خبره واضح نه کړه چې دغه کروندبا د سړک د غاړې تر یو حد پورې بندوي او که څنګه. شانواز ترغزی مشال ریڈیو پیخبر.
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه.
دونکو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې وردو بلوچستان ته. په بلوچستان کې ډاکټرانو غوښتنه کړې ده چې د سوبې په لری پرتو سیمو کې خلکو ته د روغتیا اسانتیاوې رسولو لپاره دي سمدلاسه هغه ځوان ډاکټران په کار وګمارل شي کوم چې دا وخت د بیروزګارۍ سره مخ دي. نور حال د کوټې څخه د مشال ریډیو د خبریال ایوب ترین په دې راپور کې.
د ینګ ډاکټرانو د اتحادې لخوا تېر ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس وسو. و خبري کانفرنس په خپله وینا کې د اتحادې مشر ډاکټر افیز مندوخیل وویل چې صوبایي حکومت تېر کال په کلیزه بودیجه کې د 900 ډاکټرانو د لګولو اعلان کړی و خو پر هغه باندې تر اوسه عمل نه دی شوی.
ګوره بلوچستان چې دا دونه غټه صوبه ده په دې کې ډسټرکټ دی. په هر ډسټرکټ کې تقریبا 40 پوسټونه د ډاکټرانو چې ضرورت دي او خالم پراته دي. نو موږ دا مطالبه ورته کړې ده چې موږ کوم ډاکټرانو تعلیم ته پکړه دي حکومت خرچې پر کړې دي. نو دا خل خو د حکومت خرچې هم ضایع شوي او د دې وخت هم ضایع شو. نو په دې حواله باندې چې کوم موږ تقریبا 100-800 ډاکټران فارغه ناز دي د غرنګ لیډي ډاکټر فارغه ناز دي. نو دا 900 پوسټونه موږ په دې غواړو چې دا ډاکټران چې په پیریفری کې کم تعینت کړي او بی ایچ یو آر ایس سیز په ڈی ایچ کیو ہسپیٹلس کې. نو دا هغه ډاکټرانو لپاره موږ دا مطالبه دي.
دوی غوښتنه وکړه چې حکومت د روغتیا د کارکوونکو لپاره په ریسک الاونس کې زیاتوالی راولي. په دې اړه د اتحادیې ویان ډاکټر یاسر خوستی و مشال ریډیو ته وویل
زموږ مطالبات خو دغه ول موږ تقریبا د 13 اتو میاسه ځم موږ په احتجاج باندې ولو. بیا زموږ احتجاج باندې زموږ وزیر اعلی بلوچستان نواب ثناء الله زیری زموږ یو سمری ول نوټیفیکیشن وکي چې مطلب موږ تاسو او د پیرامیډیکل سټاف فیډریشن ست مطالبات دا ګډ راوي منل او داغه سمری باقاعده اډر جاری سو. موږ اوس د حکومت ز صرف دغه خواست کوو چې هغه کم مطالبات زموږ وزیر اعلی بلوچستان را منظور کړی دي داغه اوس باقاعده نوټ کیشن وباسیم. پاره کې څه مطالبات زغز موږ نوټیفیکیشن استلې دي لیکن څه مطالبات موږ غوسم پاتې لکه د 900 پوسټو دغه او لکه دارنګ د ریسک الاونس او د پیریفری الاونس د پیرامیډیکس دغه شان تر اوسه پورې مو د پیرامیډیکس اپګریډیشن دا شان تر اوسه پورې پاتې دي.
د ډاکټرانو د صوبې په مرکزی شهر کوټه کې د ټراما سنټر فور فالوولو باندې د صوبایي حکومت مننه وکړه او ویل چې د ټراما سنټر لامل اوس په ښه توګه تر خلکو پورې په عجله توګه مرستې رسیږي. ایوب ترین مشال ریډیو کوټه.
دا مشال ریڈیو دا. مشال ریڈیو ته وکی اوریدونکو د تیر اتوار په ورځ د اسلام آباد په جنگی سیدا علاقه کې د درینی مکالو ماشومه ماهین د تختولو او جنسی تیرو نه پس وجل شوې ده. د اسلام آباد پولیس او هسپتال انتظامی تر مخه درینی مکلنی ماهین د تختولو نه پس وجل شوې او په دې اړه نور تحقیقات روان دي. تفصیل د رفعت انجم پر راپور کې
د تیر اتوار پر ورځ اسلام آباد په جنگی سیدا علاقه کې د درینی مکالو ماشومه د تختولو او جنسی تیرو پس وجل شوې ده. د اسلام آباد پولیسو تر مخه درینی مکاله ماهین د جمعې پر ورځ په 8 اپریل د خپل کورنه بهر اچانک بې درکه شوې وه، چې د هغې وروسته د ماشومې کورنۍ د بې درکې مقدمه درج کړه. د اسلام آباد کرایم انویسټیګیشن ایجنسی سب انسپکټر عبدالقادر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د ماشومې بې درکه کېدو دوه ورځې پس تیر ورځ د علاقې خلکو دغه ماشومه په بورې کې بنده وجلې شوې وکتل، چې د سپاس پولیسو دغه ماشومه پوسټ مارټم یا طبي معائنه لپاره هسپتال ته ولېږله.
دا ماشومه په بورۍ کې بنده د خپل کور شاته ملاو شوې ده. د 8 اپریل نه بې درکه وه او بیا یې پلار اف آی آر درج کړو. د کیس په اړه نور تفتیش روان دی. فلحال لا څه نشو ویلی چې څوک په دې کیس کې ککړ کېدی شي.
بلخوا د اسلام آباد پیمز اسپتال ماشومې سره د جنسی تیری تصدیق کړي. اسپتال انتظامی تر مخه د جنسی تیری سره سره دغه ماشومه په جسمانی توګه هم د تشدد ښکار شوې ده. د ماشومانو حقونو تحفظ لپاره کارکوونکي یو غیر سرکاري ادارې ساحل د رپورټ تر مخه تیر کال 2018 کې په پاکستان کې د ماشومانو سره جنسی تیرو 3,141 پیښې رامخته شوې دي، چې کوم د کال 2015 په نسبت 10% زیاتې دي. دا ادارې رپورټ وایي چې دا اندېښنې وړ خبره خدا ده چې په دې پیښو کیسل ماشومان د جنسی تیرو پس وجل شوی دی. تیار اداری او چارواکی ممتاز گوہر مشال ریڈیو ته وویل چې د دې قسمه پی خوشمیرا نور هم سیوا کې دی شي، خو زموږ په ټولنه کې د عزت او غیرت لوجې دا قسمه کیسونه نه رپورٹ کیږي. د دې په وینا د حکومت لخوا په قوانینو عمل درآمد نه کولو او په خلکو او ټولنه کې د پوهې د کمی لوجې دا قسمه پی خو کې زیاتوالی راغلی.
د ماشومانو حقونه څه څه دي؟ د ماشومانو تحفظ څه ته وایي؟ په دې اړه د ماشومانو د زده کړې په نصاب کې دا سیزونه شاملول پکار دي. بل دا چې ماشومانو ته دا هم ښودل پکار دي چې هغوی به د خپل ځان جسمانی او جنسی حفاظت څنګه کوي. په کتابونو کې په دې اړه یو مضمون پکار دی. زموږ په ټولنه کې خلک په دې قسمه پیښو خبرې کول نه غواړي، نو له وجې دا پیښې نورې هم زیاتې شي. بل دا چې کوم قوانین جوړ دي په هغې په سمه توګه که عمل وشي نو د دې پیښو مخنیوی کیدی شي.
د ادارې رپورټ تر مخه د کال 2015 په شان کال 2018 کې هم د هلکانو په نسبت جنکو سره د جنسی تیرو شرح زیاته ده. 2018 کې 2,410 جنکې او 1,111 هلکان د جنسی تیرو ښکار شوي دي، او په دغه کیسونو کې ککړ کسان زیاتره خپل خپلوان وو. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو هم د ماشومانو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د یتیمانو ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوونکي ادارې د سویټ هوم مشر له وفاقي حکومت څخه غوښتنه کړې چې پاکستان کې یتیمانو ماشومانو لپاره د یتیمانو د رجستریشن کولو یو قانون جوړ کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د رابعه اکرم خان په دې راپور کې.
د سویټ هوم مشر سمروت خان مشال ریډیو ته وویل چې غوړ ملک دا نظام نشته چې د ملک په کومه برخه او ضلع کې څومره ماشومان یتیمانان دي. د ده په وینا چې پاکستان د ترهګرۍ متاثره ملک دی او په ترهګرۍ کې هغه ماشومان زیات استعمالیږي د چا چې مور او پلار دواړه نه وي.
نو ډاؤټ کې یتیم بچے لوارث بچے پالنا بہت اچھا کام ہے، لیکن میں سمجھ
پدې کې هیڅ شک نشته چې د یتیمانانو ماشومانو پالل ډیر ښه کار دی، خو تر څو چې حکومت ته دا نوی معلومه چې دوی په کم کم ځایونو کې لکم ادارو سره دي، نو تر هغه موږ د ترهګرۍ غونډې مسلو باندې قابو نشو موندلې. زما په خیال پاکستان کې یتیمانانو د رجستریشن قانون پکار دی، او چې کوم ادارو سره هم د ماشومان موجود دي، که هغه سویټ هوم وی، ایس او ایس، ای دی فاونډیشن او یا مدرسو سره وي، د دوی رجستریشن کول پکار دي چې دا ماشومان چرته غلط استعمال نشي.
د پاکستان سویټ هوم په 2 څنګه کې دا بخښه خو سلور سره هلکان او سل جنې کې یتیمانان ماشومان دي، چې پکې د سیاتره تعلق خیبر پختونخوا سره دي. د پاکستان پارلیمان تیر کال د اسلام اسلامباد کې د مانانو ماشومان لپاره د بیا بحالۍ او خیر ښېګړې اکټ منصور کړی و. خو د ماشومان د حقونو مبارزه کوونکو په وینا چې د صوبو په سطحه یو قانون د لاندې داسې نظام پکار دی چې هغه بې موره او پلاره ماشومان رجسټرډ کوي. د ماشومان د حقونو مبارز ارشد محمود وایي چې نه صرف د یتیمانو ماشومانو رجسټریشن پکار دی، بلکې د دوی لپاره د جوړ کړی شوی ادارو کره کتنه هم پکار ده.
ضرورت ډېر زیات دی، ځکه چې کره داسې نظام نه وي نو بیا دغه ماشومان چې کوم دي د هغوی استحصال کېږي، هغوی سره زیاتی کېږي، او دغسې چې په کومو ادارو کې دا ماشومان پاتې کېږي د هغوی د رجسټریشن نظام هم افیکټیو پکار دی چې پته لګي حکومت ته چې څومره ماشومان هلته رجسټرډ دي، د هغوی هلته حالات څه دي، دن هغوی سره څه کېږي. د دې دپاره نظام ضروري دی. چې
د قومي اسمبلۍ د بشري حقونو د قائمه کمیټې یو غړي ساجد نواز خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د یتیمانو ماشومانو رجسټریشن کولو کې سنجیده ښکاري.
نو ډیر ماشومان راځي دا غشي به مور د پلار پاتې شي، نو وزارت د رجسټریشن دا ډیر تیز ضروري دی. دا خو ډیر مخکې پکارو، ان شاء الله حکومت هم سیره کې پکار دی چې زړه ته د رجسټریشن دی چې دی لپاره ته فیسیلیټیز دی لپاره چې مطلب فیډ رومز او غیره نور دا د اضافه شي په کې. لا په الحال حکومت دا څه پالیسی نه جوړ کړی او موږ هغه زوراونه وروه چې زړه ته دې څه پالیسی جوړ کړی چې دیږي
د ماشومان د حقونو مبارزه کوونکو په وینا چې د یو اندازې مطابق پاکستان کې 0.2% ماشومان یتیمانان دي، خو دا شمېره ډېره زیاته هم کېدای شي. د دوی په وینا چې د ماشومان ته تعلیم، صحت او په سر د چت غوندې بنیادي سهولتونو ضرورت دی.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
پلسنی مبجو
پام کوا
پپاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
پیونی مبجا
د کرخه په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال راډیوی مجله
په درینی مبجو
سروه
په سلورنی مبجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې وردو کراچۍ ته. په کراچۍ کې د میشت شاعر وزیر احمد وزیر د شعری کتاب د پرهر سړیکا د مخکتنې دستور د اتوار په ورځ وشوه چې تابعای اتفاق پښتو ادبي جرګې سند کړې و. په دې اړه باندې نور تفصیل د محمد عمران په دې راپور کې.
د مخکتنې وروسته له مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د یاد کتاب لیکوال وزیر احمد وزیر ویل چې د کتاب چاپ کولو یوازینی مقصد یې پښتنو ته خپل پیغام رسول وو، او هیله یې څرګنده کړه چې دا کتاب به نور لیکوالان دې ته وهڅوي چې خپل پیغام تر ټولو پښتنو په لیکلې بڼه ورسوي.
یادګار د پاره چې په پښتو په کتابونو کې په پښتو په اړه کې یو اضافه وشي، نو کنن نشي سبب وشي سبب بل وشي. اخر دا کتاب به زوبه نه خدا کتاب خو وای دا د پښتو لکه یو دغه مطلب دی چې نه د پښتو کتاب چاپ شو بلې هغه کتاب پوره نه شو د پښتو د ټټه کې هم نه د پښتو د پاره نو هغه ډیر غټه خبره.
کراچۍ کې میشت ځوان شاعر او لیکوال حسرت بنيري ویل چې دلته راغلي ټول لیکوالان په خپل پیسو کتابونه چاپي، خو لبه د مرغه په پښتنو کې د کتاب اخیستلو عادت لا تر دې دمه نه دی راغلی، نو ځکه لیکوالان په خپل خلکو ته ډالۍ کوي.
خپل جبا مونږ له پکار دي چې هغه زده کړو، نو په کتاب کې چې کوم خیالات ملګرو لیکلي وي یا هغه سره هغه په کوم تاثرات کوم نظریات دا وي نو هغه لوستونکو ته ورسي. په کراچۍ کې ډېر کتابونه چاپ کیږي او چاپ شوي دي، خو ملګرو په دغه باندې خپلې پیسې لګولې دي او هم دغه خیال دی چې را زه د پښتو لپاره د خپل ژبې لپاره د ودې یو سبب جوړ شي.
دا غونډې په پای کې راغلو یو شمېر کسانو په پیسو د وزیر احمد وزیر کتاب واخیستلو چې مقصد یې د روایت ته وده ورکول و چې ویډیا کتابونه اخیستل باید اوس پرېښودل شي. له دې وروسته آزاده مشاعره وشوه چې پکې راغلي شاعرانو خپل کلامونه واورول. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخسی پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووره چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پښتونخوا کې 5:30 بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز د بشیر واخناو.
د کابه امام پاکستان ته د خپل سفر په محل نن په لاهور کې وی غونډه ته ول چې د اسلام له نامه د ترګرې لپاره غټنه اخیستل کیږي. هغه زیاته کړله چې وسوال ډلې باید د اسلام نیمزه کوونه کاری چې په اسلام کې د تشدد او د ویجاړي تصور نشته. د پاکستان یو پوځي عدالت د کلبوشن یادو په نامه هندي وګړي ته د جاسوسۍ په تور کې د مرګ سزا نن واوروله. هغه په 2018 کال کې بلوچستان کې نیول شوی و. تر اوسه بدړه هندوستان څخه خبرګون نه دی ښودلی. په کورمه کې پولیټیکل انتظامیه چارواکي وایي که څوک ورسره د مشکوکو فعالیتونو او کسانو په اړه معلومات شریکي نو انعام به ورکړي. مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان نن مشال ریډیو ته وویل چې دې لړکی له خلکو مرسته غواړي. په مومند ایجنسی کې پولیټیکل انتظامی په میچنۍ او بای کورنۍ کې خلکو ته امر کړی چې دا ځل دې جوار نه کړي. دا حکم د ممکنه وسوالو بریدونو مخنیوي لپاره شوی دی. خو قومي مشرانو نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه به پولیټیکل انتظامی سره خبرې کوي ځکه چې زراعت د خلکو یوازینی آمدن دی. کابل کې د افغان امریکایي پوهنتون سرپرست مشر پر افغان حکومت او په ځانګړي ډول پاکستان غږ کړی چې د دې پوهنتون د دوو تختو شوو استادانو د راخوش کولو لپاره د عملي ګامونه واخلي. هغه دا خبرې ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې نن کړې. پاکستان تر اوسه بدړه څه نه دی ویلي خو طالبانو تر دې مخکې یوه ویډیو خپره کړې وه او پکې دا یې تایید کړې وه چې دغه یو امریکایي او بل استرالیوي استاد د دوی سره دي. نن د سومالیا په سرحد مګدیشو کې یوه بمی چاودنه کې یو حکومتي چارواکی ووژل شو. او د روس اپوزیشن مشر الکسی ناوالنی او نږدې سلاکار ویلي چې نوموړی د 15 ورځو زندان تیرولو وروسته خوشې شوی دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز درته بشیر ګواخ وړاندې کولو او د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي درته سراج ظهیر وړاندې کړي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي د جمعیت علما اسلام په 100 کلن دستور کې ویناوی کوونکو وویل باید چې نن ټول مسلمان نړۍ یو موټی شي ځکه چې نن مسلمانان د بدترین فرقواریت او مسلکي اختلافاتو سره مخ دي. او په دې موقع مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې وویل چې مسلې په جنگونو نه بلکې په مذاکراتو حل کیږي او همدا لار ده چې په دنیا کې پرې امن راتلی شي. اداریه وړاندې لیکي د دین علاوه اکثر نور ګوندونو هم د مسلمانانو د یو کېدو ویل. د پاکستان پیپلز پارټي خورشید شاه هم د مسلمان نړۍ په اتحاد باندې زور ورکړی. نو په موجوده حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې یو داسې متوازن پالیسی جوړ کړل شي چې پکې پاکستان د مسلمان نړۍ د اتحاد لپاره خپل مثبت کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ نیبات ورځپاڼه خپل اداري کلیکي په خیبر پښتونخوا کې د صحت اسانو ورکولو لپاره صوبایي حکومت یو پروګرام تابع کړی او دغه پروګرام لپاره د کال پسر یو عرب 40 کروڑ روپو د بیلولو هم فیصله کړي. د ادارې په وینا په پاکستان کې اکثر داسي ولسی منصوبې شروع کیږي خو هغه بیا یا خو سرته ونه رسي یا پکې درغلي مخې ته راشي. نو که حکومت غواړي چې دا منصوبه پاکه او رڼا سرته ورسي نو د دې د جاج لپاره دی لا اول یو نظام جوړ کړي چې دارنګ په اربون روپۍ ضایع نشي او ولسته ترې هم ګټه ورسي. ادارې زیاتوي د دې ترڅنګ وفاقي حکومت هم په ټول پاکستان کې د سلویختو اسپیټالونو جوړولو ژمنه کړې. نو باید چې دې لړکی له صوبو وپوښتل شي او د هغوی د ضرورت مطابق هلته اسپیټالونه جوړ کړل شي. او د دې سره سره د پاکستان ټولو صوبو له هم پکار دي چې د خپل ولست صحت لړکی غوره اقدامات وکړي ځکه چې دا د هغوی په بنیادی ضرورتونو او حقونو کې راځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې بی بی سی وی پانه لیکي چې د سعودي عرب په مشرۍ کې د یو کم سلویختو هیوادونو د پوځي ائتلاف د مشرۍ لپاره د جنرال ریټایرډ راحیل شریف ټاکنې په پاکستان او سیمه کې تاوده بحثونه راپاره ولې دي. بلخوا رایټرز خبري ایجنس لیکي چې د سویډن پولیسو د تیرې جمعې په ورځ د شوي ترهګریز بیت په تړاو 9 کسان نیولې دي. د دې دواړو لیکونو مهم ټکي له یوې وړې دمې نه پس بی بی سی ویب پانی د سعودي عرب په مشرۍ کې د هغه یو کم سلويختو هیوادونو د ائتلافي پوز د مشر په توګه د پاکستانی پوز د پخوانی مشر جنرال ریټایر راحیل شریف د ګمارلو په موضوع د لیکوال احمد رشید مقاله خبره کړې ده چې سعودي عرب یې د ترهګرۍ پر ضد ائتلاف بولي، خو ځینې هیوادونه ورته د فرقه ورانه ائتلاف په سترګه ګوري. لیکوال دیته وی چې د جنرال شریف ټاکنې اوس نه یوازې په پاکستان بلکې په سیمه کې تاوده بحثونه رامنځته کړي دي. پاکستانی ولس په دې اندېښمن دی چې دغه هیواد 40% آبادي شیعهګان دي او په پوست کې هم یو شمېر سرتیري او افسران شیعه مسلک دي، خو تر دا مهال په دغه اداره کې کوم فرقه ورانه اختلاف نه دی رامنځته شوی. خو د لیکوال په خبره د پاکستانی ولس په سوچ کې د اتیایمې لسیزې هغه فرقه ورانه خونړي یادونه اوس هم ژوندي دي چې ویل کېدل په پاکستاني ځمکه ایران او سعودي عرب فرقه ورانه شخړو ته هوا ورکوي. احمد رشید وایي چې دغه خبره کې حقیقت هم شته، ځکه چې ایران به په پاکستان کې شیعه وسلوالو ته ملاتړ او مالي مرسته ورکوله او سعودي عرب به سنی وسلوالو ډلو سره مرستې کولې. د لیکوال په خبره په پاکستان کې د جنرال شریف په دې ټاکلو ته د بحثونو روان دي، خو د دې ټاکنې تر ټولو زیات مخالفت د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان کړی دی. هغه دریز لري چې د دې له وجې به په پاکستان کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ فرقه ورانه اختلاف نور هم ژور شي، خو د دې ټاکنې تر ټولو لوی پلوي د پاکستان موجوده وزیر اعظم نواز شریف دی. ایران د جنرال راحیل شریف په تعیناته اعتراض کړی دی، خو پاکستان وایي چې د جنرال شریف د ټاکنې نه مخکې ایران خبر کړی و. بلخوا رایټر خبري ایجنسی د یورپي هیواد سویډن په سرخار سټاکهوم کې د هغه پیښې موضوع راغستې ده چې پکې یو کس د خلکو په ګڼه ګوڼه ټرک خېژولی و او پکې څلور کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل وو. ایجنسی لیکي چې د دغه ښار پولیسو د پیښې سره د تړاو په تور 9 کسان نیولي دي. د تیر جمعې په ورځ پولیسو د دغه ټرک یو مشکوک چلوونکی هم نیولی و او وایي چې دغه کس د ازبکستان سره تعلق لري او عمر یې یو کم څلوېښت کاله دی. د ایجنسی په خبره د دغه هیواد ټولنې همیشه په دې فخر کړی چې مهاجرینو ته یې خپلې پولې خلاصې کړي او ټولنه یې په نړۍ کې د برداشت او جمهوري اقدارو لپاره په ښه نامه یادیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم او د خبرونې په دې برخه کې دلته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د وو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره اټلی ته رسیدلی. په دې غونډه کې د شام د بحران په اړه ځانګړی بحث په پام کې دی. نور تفصیل په دې راپور کې د احمد تکل په دې راپور کې اورو.
د ایتالیا د خبری رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د شپږو نورو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به سبا سه شنبه د خپلو عادي غونډو په لړۍ کې د سوریې د بحران په اړه خبرې اترې وکړي. ټاکل شوی چې په روم کې د G7 په ځانګړي غونډه کې د ترکیې، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، اردن او قطر د بهرنیو چارو وزیران هم په بحثونو کې برخه واخلي. دا غونډه د سوریې پر یوې هوایي اډې د اپریل په 9 د امریکا د پاوز له برید وروسته جوړیږي. تمه ده چې د G7 غړي به په روم کې د سبا ورځې په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو پر وزیر فشار راوړي څو د سوریې لپاره د خپلې پالیسۍ جزئیات روښانه کړي. که څه هم د امریکا متحدانو د دې حملې ملاتړ کړی، خو خبرداری ورکړی چې ښایي دا د امریکا په پالیسیو کې د ستر بدلون نښه وي او پوښتنه کوي چې آیا د واشنگتن لومړیتوب خو به له واکه د ولسمشر اسد لرې کول نه وي. سنډي ټایمز ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې که روسیا له دمشق سره د اړیکو له پرې کولو ډډه وکړي، نو برتانیا ښایي پر مسکو د نویو بندیزونو پر لګولو ټینګار وکړي. ټیلرسن تیره شپه روم ته له روانېدو مخکې له ABC ټلویزیون سره په مرکه کې هیله څرګنده کړه چې روسیا به د سوریې د بحران په حل کې له هڅو سره مرسته وکړي.
We are hopeful that we can work with Russia and use their influence.
موږ هیله من یو چې له روسیې سره ګډ کار وکړو او د روسیې له نفوذ څخه په سوریه کې د ثبات په ټینګولو کې کار واخلو، څو د جنیو د سولې د سیاسي حل د بهیر لپاره شرایط چمتو او په دې توګه ټول شکل اړخونه مخ په وړاندې تلو ته وهڅوو. یوازې د سیاسي بهیر له لارې د سوریې خلک کولی سي چې د بشار الاسد د رژیم د برخلیک په اړه پریکړه وکړي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویل چې د دې ادارې به د پخوانی ادارې په پرتله په نړیوالو مسایلو کې لاسوهنه او د بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې فشارونه کم کړي. د اوو ستر صنعتي هیوادونو جی او په ټولنه کې متحد ایالات، جاپان، جرمني، برتانیا، ایتالیا، فرانسا او کاناډا غړي توب لري. روسیا هم د دې ټولنې چې په خوا د جی اته په نوم یادېده غړې وه، خو وروسته له دې چې د اوکراین اړوند کریمیا ټاپو یې له خپل قلمرو سره زمیمه کړ، له دې ټولنې وایستل شوه.
اوریدونکو، ستاسو پام یوې بلې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د یورپ په اړه باندې څرګندونې کړې دي. په دې اړه باندې تفصیل د ساروان په دې راپور کې.
د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان یو وار بیا د اروپا خلاف څرګندونې وکړې. وی ویل چې په اروپای اتحادیه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه به پر خپل دریز بیا کتنه وکړي. اردوغان دا هم وویل چې اروپا به د هغه څه بیا پریکړه چې د ترکیې د خلکو پر ضد کړې دي. اردوغان د یکشنبه په ورځ په ازمیر کې د وینا په مهال وویل د اساسي قانون په اړه د اپریل د 14 نیټې له ټول پوښتنې وروسته به په اروپایي اتحادیه کې د ترکیې د غړیتوب موضوع له سره وڅېړي. که د راتلونکي اونۍ په ټول پوښتنه کې د اردوغان غوښتنې ته مثبت رایه ورکړې شوه، د صلاحیتونه به خورا زیات شي. اردوغان اروپا له ناروغ انسان سره پرتله کړه. دا هغه پیغور دی چې اروپایي مشرانو به په 19مه پیړۍ کې مخ په زوال عثماني امپراتوري ته ورکاوه. اردوغان چې د اسلامي عدالت او پرمختګ ګوند له مؤسسانو څخه دی، په 2003 میلادي کال د ترکیې صدر اعظم شو. تر 2014 پورې په دې چوکۍ تر هغو پاتې شو چې ولسمشر غوره شو. اردوغان غواړي چې د ترکیې پارلماني نظام په ریاستي واړوي او په دې موضوع راتلونکي اونۍ ټول پوښتنه کیږي. اردوغان ادعا کوي چې دا کار په ترکیه کې د سیاسي ثبات لپاره ضروری دی. خو د منتقدان چې اکثره په لویدیځ کې دی، وایي چې له دې سره به ډېر واک او صلاحیت د یوه کس لاسته ورشي. دوی دغه راز د 2018 میلادي کال د جولای له ناکامې کودتا وروسته د اپوزیسیون د ځپلو په خاطر پر اردوغان انتقادونه کوي. له اروپا سره د اردوغان وروستۍ دښمنۍ وروسته له دې پیدا شوه چې د اروپایي اتحادیې ډیرو هیوادونو په خپلو ښارونو کې د ټول پښتنې په حمایت کې د ترک سیاستوالو د لاریونونو مخه ونیوله. اردوغان د ازمیر په وینا کې وویل په اروپا کې میش ترکان تر فشار لاندې راوستل کیږي او تحقیری شي. د همدراز وویل اروپایان به د هغه څه چې کړي دي بیا پریکړي. که خدای کول د اروپایي اتحادیې د غړیتوب مسأله به د اپریل د 14 میله ټول پښتنې وروسته بیا مطرح کړو. دوی یوه پیړۍ پخوا ویل چې موږ ناروغان یو، اوس دوی پخپله ناروغان دي. اروپا د ماتېدو په حال کې ده. د ترکیې ولسمشر په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې له ټول پښتنې وروسته به په ترکیه کې د اعدام سزا بیرته قانوني کړي. په دې صورت کې په اروپایي اتحادیه کې د ترکیې غړیتوب په اتومات ډول رد کیږي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د افغانستان د عالمانو شورا د پاکستان د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د مشر هغه سرګندونی غندي چې ویلي په افغانستان کې صلح هغه مهال ټینګېدای شي چې بهرني ځواکونه ورڅخه ووځي. د افغانستان د علماو د شورا ویان مولوي محمد قاسم حلیمی د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل افغانستان د بهرنو ځواکونو له وتو وروسته هم وسلوالو مخالفینو له جنگل لاس نه دی اخیسته. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د عالمانو د شورا ویان مولوی محمد قاسم حلیمی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل مولانا فضل الرحمن تل د افغانستان د قانوني حکومت پر ضد د وسلوالو طالبانو ملاتړ کړي او هغوی دغه ناروا جګړې ته لمسولې دي. خاغلی مولوی حلیمی وویل چې مولانا فضل الرحمن دا ډول سرګندونه د دینی احکامو لمخه نه، بلکې د پاکستان د استخباراتي کړیو په خوخه او اراده یې کوي.
فضل الرحمن بیا هم خپل دښمنانه نظر لاندې کړی دی. موږ تاسو ولیدل چې د افغانستان له اکثر ولایتونه خارجي بیرغونه ټول شول او د افغانستان امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شوې، ولې په هېڅ ولایت کې سولې ته اماده نه شول. د دوی جنګ د افغانانو سره ده، د مسلمانانو سره ده. فضل الرحمن خبرې په کلکه کوي.
مولانا فضل الرحمن تیر ورځ د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند د سلمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویلي چې تر کومه چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې میشتوي سوله پکې نشي ټینګېدلی. د مولانا فضل الرحمن دغه سرګندونو پر وړاندې د کندهار ولایت دینی عالمانو هم غبرګون ښودلی او تیر ورځ د سیمې د دینی عالمانو په یوې غونډه کې غندلی دی. افغان چارواکي د پاکستان د جمعیت العلماء د ګوند د مشر سرګندونه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ګڼي او غندي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست د بیان مرستیال امید میسم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ان کې خارجه در افغانستان حضور داشته باشند یا نداشته باشند یک مسئله داخلی هست.
د وویل دا چې بهرنیان په افغانستان کې میشت وي او کنه دا افغانستان کورنۍ مسئله ده او په افغانستان پورې اړه لري. کله چې د بهرنیانو د وتلو په اړه بحث وشي او تصمیم ونیول شي دا د حکومت کار دی. پرته له دې هیڅوک حق نه لري چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي.
هیڅ کسی حق نداره که در امورات داخلی افغانستان مداخله.
د افغانستان د علماو شورا ویلی دی چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، شرعي اصول او احکام پکې جاری دی او هر څوک او هر ډله چې پکې جنگ روا ګڼي له اسلامي اصولو سرغړونه کوي.
هم په افغانستان کې پاتې کیږو. تیر ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یوې خبري غونډې ته وینا کړې ده. په دغه خبري غونډه کې څه ویلي وو په دې اړه باندې تفصیل د واصل وصال په دې راپور کې.
ولسمشر آسترالیا، انډونیزیا او سنگاپور ته له سفر وروسته د یکشنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال ویل چې تروسي ډلې او ملاتړي هڅه کوي چې افغانستان د بې ثباتۍ په مرکز بدل کړي، خو ښاغلي غني په دې اړه د کوم هیواد یا بنسټ نوم وانخیست. ولسمشر غني همداراز ویل چې د خپل سفر پر مهال یې په بېلابېلو برخو کې د یادو هیوادونو پام افغانستان ته اړولی. د ولسمشر غني په باور افغانستان له دریو اساسي ستونزو سره مخ دی.
مشکل اول ما توریزم و جنگ، مشکل دوم ما مواد مخدر است و مشکل سوم
زموږ لومړی ستونزه ترهګري او جګړه ده. دوهم ستونزه مو نشه توکي او دریم ستونزه مو د فساد لار خز مو تصویر ده.
از این جهت یکی از اهداف عمده ما امرای دنیایی است که افغانستان نو، افغانستان نسل شما را به دنیا تشریف.
خاغلی غنی په دغه خبري ناسته کې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته په اشاره سره ویل چې د ترهګرو په منځ کې باید د ښه او بد ترهګر فرق ونه کړي. ولسمشر همداراز ویل چې افغان حکومت هڅه کوي سو په افغانستان کې سراسري ثبات او امنیت ټینګ کړي. جګړه د افغانستان نه بلکې جګړه پر افغانستان ده. جګړه د ترهګرۍ په وړاندې ده. د قضیې دواړه اړخونه دا دي چې ترهګریزې ډلې هم ملاتړي غواړي چې دغه پاکه خاوره په نړۍ کې د بې ثباتۍ په مرکز بدل کړي، خو موږ برعکس غواړو چې دغه خاوره د ثبات په مرکز او د نړیوال پرمختګ پر نقطې بدله کړو.
تاسو مشال ریډیو ته وګیست، تاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم او په افغانستان کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د امریکن پوهنتون یو استاد تختول شوی دی. په دې اړه باندې تفصیل د اکرام الله په دې راپور کې.
د افغانستان امریکایي پوهنتون د خپلو دوو تنو تختول شوي استادانو د نامعلوم برخلیک په اړه وایي چې افغان دولت او پاکستان باید د دغو استادانو د راخوشي کولو لپاره عملي اقدام وکړي. د دغه پوهنتون سرپرست ډیوډ سیدنی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د تختول شوي استادانو د ساتنې د ځای په اړه دقیق معلومات نشته، خو باید افغانستان او په ځانګړي ډول پاکستان یې د راخوشي کولو په اړه اقدام وکړي. د ښاغلي سیدنی په خبره تر دې دمه په دې اړه شوي اقدامات بسنه نه کوي.
زه په دې قضیه کې پر ټولو ښکېلو خواوو په ځانګړي ډول د پاکستان پر حکومت غږ کوم چې زموږ د دوو پروفیسرانو په خوشي کولو کې جدي اقدام وکړي تر څو دوی کورنۍ ته ستانه سي. تر اوسه پورې زه په دې برخه کې د پاکستان د کوم اقدام شاهد نه یم، خو بیا هم موږ هیله من یو.
خو په کابل کې د پاکستان سفارت مطبوعاتي برخه په دې اړه له سویلو ډډه کوي او دا په افغانستان پورې تړلې موضوع ګڼي. د افغان امریکایي پوهنتون دغه دوه تنه استادان د تیر لمریز کال په اسد میاشت کې د کابل د دارالامان په سیمه کې داسې محل وتختول شول چې له پوهنتونه د خپل استوګنځي پر لور روان ول. دا استادان یوې امریکایي او بل یې د استرالیا اوسیدونکي وو. وسلوالو طالبانو د تختول شوي استادانو د ویډیو په خپرولو سره تایید کړی و چې یاد استادان د دوی لخوا تختول شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه معلومات نه ورکوي چې تختونکو دا دوه تنه چیرته وړي دي، خو د خلاصون لپاره هیله مند دي. د دغه وزارت مرستیال وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته ویلي چې افغان پولیسو د تختول شوي استادان د ساتنې د ځای په اړه لومړنی معلومات پیدا کړي او د خوشی کولو لپاره هم هیلی موجود دي.
دا قضیه یو اندازه سختوالی لري. موږ له هغه لومړۍ ورځ هڅه پیل کړې چې دا دوه تنه راخوشي سي. ابتدایي معلومات هم ترلاسه سوي او پرمختګونه هم سوي چې نشم کولای له تاسو سره شریک کړم. خو دې ته ژمن یو چې هر څومره ژر وشي دا کسان راخوشي کړو.
بلخوا وسلوالو طالبانو هم ویلي ممکن دا دوه تنه خوشي شي. د طالبانو یو ویان ذبی الله مجید د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې دوو تنو د خوشي کولو په اړه امریکایي لوري ته خپل شرطونه وړاندې کړي چې د منلو په صورت کې به دوی خوشي شي. خو مجاهد ونه ویل چې دا دوه تختول شوي بهرني استادان چیرې ساتل کیږي. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون سرپرست د طالبانو د ویان د دې سرګندونو په اړه بې خبري و خوده ویل چې له دغه ډلې سره هیڅ ډول خبرې نه دي شوي او د شرطونو په اړه هم معلومات نه لري. د دغه پوهنتون سرپرست ډیوډ سیدنی دغه شان له طالبانو وغوښتل چې د امریکایي پوهنتون برمته شوي دغه دوه تنه استادان خوشې کړي، ځکه چې په خبره دوی یوازې د تدریس او له افغانانو سره د همکارۍ لپاره راغلي وو چې د تختونې لپاره هیڅ ډول دلیل نه دی موجود.
تاسو مشال لريو ته وګي په افغانستان کې پاتې کیږو. د کندهار د میوند ولسوالۍ په دریو کلو کې چې د وسلوالو مخالفینو تر تهدید لاندې دي پوځي عملیات پیل شوي. په کندهار کې د مشال لريو د افغان څنګ خبريال صادق رښتینی د افغان ځواکونو سره په دغه عملیاتو کې برخه اخیستي. دا راپور اورو چې د عملیاتو په غک پیلېږي.
دا د کندهار د میوند ولسوالۍ د سره بغل سیمه ده. دلته د افغان ګډو ځواکونو، پولیسو او نظمي امنیت سرتیري د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات کوي. د میوند ولسوالۍ سره بغل، باندې تیمور او ګرماواک د نام نه هلمند سره پر پوله پرتې سیمې دي چې چارواکي وایي دغه سیمې ځکه نام نه دي چې د هلمند د نارام ولسوالۍ څخه وسلوال راوړي او دلته فر افغان ځواکونو حملې کوي. سره بغل سیمې ته په رسېدو سره وسلوال مخالفین له افغان ځواکونو سره د مقاومت پرته بیرته هلمند ته اوړي. دا په میوند کې د نوي لمریز کال لومړی عملیات دي. ساتنمن عبدالهادی افغان چې په سره بغل سیمه کې د عملیاتو مشري کوي د خلکو پر همکاري ټینګار کوي.
چې راوتګي د طالبانو په خاطر راوتګي دلته اوس ډېر عملیات کوي. موږ عملیات پلان کړی دي د سره بغل علاقه ده. موږ سره عام ولس همکاري را سره کوي. په د میوند ولسوالۍ په شل کیلومتري یا په 50 کیلومتري کې په دغه سره بغل کې موږ عملیات لرو. دښمن ته موږ سل په سل کې مات ورکو.
د سیمې اوسیدونکي هم د عملیاتو پر مهال د پولیسو سره د سیمې د خلکو د همکاري یادونه کوي او وایي چې پولیس باید د خلکو زړونه وګټي.
یو دولت چې دی په خلکو باندې جوړ دی، نو که چیرې دولت ورسره همغږی د خلکو سره او د شخص په خلکو کې ښه زړه ولري، محبوبیت د دولت په خلکو کې ولري، نو هغه اړوي تر شام دریږي نه کوسه مشکل پیدا کولی شي. امنیت څه دغه مرته کوي، خبره مرته کوي، یو مشکوک یو څه شي مشکل پیدا شي، نو دولت هم ورسره عام خلک ورسره همغږی دی د خلکو سره.
د میوند ولسوالۍ نظامي مسؤل سلطان محمد وایي چې تر سره بغل وروسته به په باندې تیمور او ګرماوا کې چې د وسوال مخالفینو تر تعدید لاندې سیمې دي هم عملیات پیل سي.
تعدید ستاسو تعدید د بنچمر په ځای کې لرو، د سره بغل په ځای کې لرو، د ګرماوا په ځای کې لرو. خو دوه نه کدار دی د تشویش وړم نه دی تعدید. ان شاء الله موږ عملیاتونه شروع دي. تشویش عملیاتونه کوم چې کوو پر کریک شروع کړی دی په کلی کې.
میوند ولسوالی د کندهار ښار لویدیځ ته پرته یو له نامنو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي. د دغه ولسوالۍ د سره بغل په سیمه کې لومړۍ ورځ عملیات پرته له مرګ ژوبلې پای ته ورسېده.
مشال اوس تاسو ته د رادیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
تاسو مشال لريو ته وګي. په خوست کې خزینه مدني فعالان وای چې نالوستوب او کلتوري محدودیتونو د خزو یو ستر برخه له خپل حقونو به برخه کړی ده. بلخوا عدالت د ټولو لپاره موسسي کارکونکو چې په خوست کې د یک شنبه په ورځ خپل څنګه پرانیسته وای چې دوی به د خزو د ټولنې د هغو قشرونو د دفاع په برخه کې همکاري وکړي چې د مدافع وکیلانو د نیولو اقتصادي توان نه لري یا د خپلو حقوقو غوښتنه نشي کولای. تفصیل نجیب الله الوخیل ناورو.
په خوست کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د ښځو په قشر کې نالوستوب او په ټولنه کې ځینې ناسم دودونه د دوی د ډېریو حقونو د ضایع کېدو لامل شوي دي. خزینه فعالانو یاد څرګندونې د یکشنبې په ورځ په خوست کې عدالت د ټولو لپاره مؤسسې د یوې څانګې په پرانیست غونډه کې مشال راډیو ته وکړې. د خوست د ولایتي شورا استازې زهره جلال د ښځو د ډېریو حقونو ضایع کېدل د نالوستوب له کبله وباله.
که چیرې زنانه خپل حق هم غواړي، د چانه
اوریدلی وي او خو د ورور پلار تر لخوا یو دوه څوکه په خوله وویل چې هغه بیرته په خپل ځای کې قراره کینی. هغه استدلالیت او هغه قوانین دی نه دی زده چې دی ټکی په ټکی ورته تشریح کړي چې قانون ماته اداره کړی اداره کړی اداره کړی د دغه قانون په اساس زه خپل مدني حق غواړم. لوی لامل یې د ښځینه او ناپوهي ده.
یوه بله مدني فعاله نادیه باوري په پښتون میشتو سیمو کې د ښځو له نالوستوب سربیره یو شمېر حاکم دودونه هم د هغه څه په توګه یادوي چې ښځې پر دوی د تاوتریخوالي تحمل ته مجبوري کړي دي.
موږ خویندې هر څومره تاوتریخوالی په ځانو یې تېروي په کورونو کې د پاراسدل تعیب ګڼل کېږي شرم ګڼل کېږي نه محاکمې ته ځي نه سرانوالۍ ته نه ریاست ته. یوه ستونزه دغه ده بل عامه پوهاوی دلته نشته سواد کچه ډېره ټیټه ده.
د افغانستان په زندانونو کې د ځینو بندیانو د قضیو په څېړلو کې ځنډ د مهمو ستونزو په توګه یادېږي. عدالت د ټولو لپاره د مؤسسې مشر اکرم افزري وایي د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د دفترونو د پرانیست یوه مهمه موخه دا هم ده چې بندیان بې برخلیکه پاتې نه شي.
ماشومان زندانیان خزینه چې حتی څوک نه پرېږدي د محکمې دروازې هم لیدی نه دی او هغه زندانیان چې په زندان کې پروت دي او قضیې حتی بررسي کېږي نه. د عدالت برهم وکیلان ځي دروازه په دروازه ګرځي او دغه قضایا ونیسي او هغه دفاع کوي.
بلخوا د خوست د اصناف محکمې مرستیال محمد مشعل و حاج منی چې تر اوسه هم یو شمېر قضیو د بیلابیلو لاملونو پر اساس مدافع وکیلان نه درلودل، قاضي مشعل و حاج هیله څرګنده کړه چې عدالت د ټولو لپاره مؤثره د مدافع وکیلانو د کمښت د تشې په ډکولو کې ښه رول لوبوي. یاد دیوی د تیر چهارشنبه په ورځ د خوست چارواکو ولست د حساب ورکونې په غونډه کې په یاد ولایت کې په عدلي او قضایي ادارو کې د اصلاحاتو او پدې ارګانونو د خلکو د باور د ډېرېدو خبره کړې وه او ویلي ول چې په 95 مریض کال کې په خوست کې 240 اویا حقوقي او قضایي دوسیو ته رسیدګي شوې ده.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخ ځي. په داندې هلي خبرونه کې له فرخنده ست سره به واورئ چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس د خبرونو لنډیز د بشیر واخ ناورو.
د کابې امام پاکستان ته د خپل سفر په محل نن په لاهور کې وی غونډه ته ول چې د اسلام له نامه دی د ترګری لپاره ګټه نه غسل کیږي ځکه چې په اسلام کې د ویجاړۍ او تشدد تصور نشته. د پاکستان یو پوځي عدالت د کولبوشن یادو په نامه هندي وګړي ته د جاسوسۍ په تور کې د مرګ سزا ورولې ده. د پاکستاني پوځ امریکو څنګه نن په خبر پاڼه کې ویل چې د پوځ مشر قمر باجوا د یادو د مرګ سزا تایید کړه. یادو په 2018 کال کې بلوچستان کې نیول شوی او تر اوسه په هندوستان څخه خبرګون نه دی خوندل. په کورمه کې پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي که څوک ورسره د مشکوکو فعالیتونو کسانو په اړه معلومات شریک کړي نو انعام به ورکړي. مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان نن مشال ریډیو ته وویل د لړکی له خلکو مرسته غواړي. په مومند ایجنسی کې پولیټیکل انتظامی په میچنه او بهایی کورنو کې خلکو ته امر کړی چې دا ځل د جوار نه کړي. دا حکم د ممکنه وسلوالو بریدونو مخنیوي لپاره شوی دی خو قومي مشران وایي چې زراعت د دوی د آمدن یوازینۍ لار ده او په دې اړه به چارواکو سره خبرې کوي. کابل کې د افغان امریکایي پوهنتون سرپرست مشر پر افغان حکومت او په ځانګړي ډول پاکستان غږ کوي چې دغه پوهنتون د دوو تکتول شوو استادانو د راغوښولو لپاره د عملي ګامونه والي. ډیوډ سیډنی دا خبرې نن ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې کړې. نن د سومالیا په سرخر مګادیشو کې یوه بمی چاودنه کې یو حکومتي چارواکی وژل شوی دی. د رپورټونو تر مخه په یو بل برید کې چې ځانمرګ برید و د پوز په مرکز کې مرجوب در رامنځته شوی ده خو کره معلومات نشته. د روس اپوزیشن مشر الکسی ناوالنی یو نږدې سلاکار ویلي چې نوموړی له 15 ورځو زندان تیرولو وروسته خوشې شوی دی. هغه ته په مسکو کې د درغلیو ضد مظاهرو کولو له وجې دا سزا اورول شوی وه. او روسي چارواکي وایي دا اونۍ مسکو ته د امریکي بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سفر کې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د هغه کوم ملاقات نشته.
اوریدونکو د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو د دې خبرونو دا اوریدو یو جهان مننه. ما مجید بابر د خبرونو ویان بشیر غواخ او تکنیکی ملګرو جوناتن رامریز ګارشیا اسحاق میری او نور ملګرو ته اجازه راکړي په دې سپو بتا سود امریکا غږ ډیو ریډیو اوري خاد آباد او بریالي سي.